السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سولې تاسې د ازادي رادیو ته غوښست د دې مهال نیم ساته خبرونه په سر کې زما قسیم سولمل او زما د تخنیکی همکار عبید الله عبیدی سلامونه مني په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیل مسایل باندې راپورونه او خبرونه لرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د روغتیا پروګرام هم لرو خو په خبري برخه کې دا وری چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ایران ته تللی څوله تروریزم سره د مقابله په برخه کې د دغه واد همکاري را جلب کړي د هلمند وروستي حالات په اړه باندې په همدې خبرونه کې درته وروستي جزئیات خبریږي خو پیل په خبرونو کو په نړیوالو خبرونو کې اوري چې جاپان د چین د جنوبي سمندرګي په لانجمن اوبو کې د پیکینګ لخوا د رادار تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو لپاره چین ته رسمي اعتراض وړاندې کړی دغه زوري چې د برازیل په ریو دی جانیرو ښار کې د سژنې اولمپیک مسابقو په لړ کې چې پر پیلې دوه ورځې تیریږي استرالیا د سرو زرو د دوو او د برونزو د یو مډال په ګټلو سره د فهرست په سر کې ځای لري خو تر هر څه مخکې محمد حدیث پردیس وار ورکو چې د افغانستان مهم خبرونه راټول کړي دي
السلام علیکم په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی د افغانستان د ملي امنیت شورا وی په هیواد کې د روانې جګړې د ګټلو لپاره د افغان ځواکونو د تشخیص ترڅنګ د سیمې ځمې رامنځته کېدل مهم دي په بغلان کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د حکومت و مخالف وسلوال وژل شوي او لشلو زیات ټپیان شوي او د غور سیمې چارواکي وی چې په دغه ولایت کې د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د سیړلو په هدف د حقیقت موندنې او پلاوی له کابل ورغلی دی د هم بشپړ خبرونه د افغانستان د ملي امنیت شورا وی په هیواد کې د روانې جګړې د ګټلو لپاره د افغان ځواکونو د تجهیز ترڅنګ د سیمه ایز اجماع رامنځته کېدل مهم دي دغه شورا ویان تواب خورزنګ نن ازادي راډیو ته ویل ایران ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر سفر هم له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ایز اجماع رامنځته کېدو په هدف شوی دی
دې جګړې د ګټل لپاره د ضرورت وو یو ډېر جدي ضرورت دی چې د افغانستان امنیتي ځواک د جنگ لپاره آماده شي او ضمناً د دغه مبارزې لپاره یو منطقوي اجماع منځ ته راشي دغه سفرونه د دې دوه هدفونو لپاره ضرور وو
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ایران ته دغه هیواد د ملي امنیت د شورا د رئیس علي شمخاني په رسمي بلنه په دوه ورځني سفر تللی او ټاکل شوی نن به د ایران د کورنیو چارو وزیر سره د افغانستان او د ایران د ګډي پولې د امنیت په اړه هم خبرې وکړي په بغلان کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د حکومت و مخالف وسلوال وژل شوی او لشلو زیاتې ټپیان شوی دي د بغلان امنیت قومندانۍ د امنیت امیر امیرګل حسین خیل وایي دغه عملیات د بغلان د کرکر او چمقلی په سیمه کې پیل شوی دي حسین خیل له ازادي راډیو سره خبرې کول چې دغه عملیات به د بغلان نورو سیمو ته هم وغځیږي د بغلان د امنیت امیر په یادو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د اوخت مرشوب لپاره څونه ویل د یو بل خبر لمخې په لغمان کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په وسلواله نښته کې د محلي پولیسو یو قومندان ووژل شو د لغمان د والی وین سرحدي ځواک وایي نښته تیر ماښام د حکیم آباد په سیمه کې شوې چې د سید احمد په نوم د محلي پولیسو یو قومندان پکې ووژل شو طالبانو د پیخي مسولیت منلې او دا کوي چې د سید احمد سربیره د هغه دوه ملګري هم وژل دي اوروسی خبر د غور سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د څېړلو په هدف د حقیقت موندنې او پلاوی له کابل ورغلی دی د غور د والی ویان عبدالحی خطیبي وایي چې د حق موندنې دغه پلاوی به په غور کې د زهرا د سوځیدنې د عزیز ګل د وژلو او یو بوډا سړي ته د شپږ کلنې غریب ګل په نوم د انجلۍ د نکاح کېدو د موضوعاتو ترڅنګ د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نور موضوعات هم وڅېړي په غور کې د خوځو پر وړاندې د حقیقت موندنې پلاوی مشري د خوځو چارو وزارت موین سپوږمۍ وردګ کوي او د عدلیې وزارت کورنیو چارو وزارت د لوی څارنوالۍ او ملګرو ملتونو استازي هم په ترکیب کې شامل دي بهرني خبرونه سالم محمد صالح درته وړاندې کوي
د سوریه د رژیم مخالف وسلوال وایي د حکومتي ځواکونو لخوا یې د حلب ښار د دریو اونیو محاصره ماته کړې ده دوی وایي حکومتي ځواکونه چې د روسیې ملاتړ ورسره دی له څو ورځې جګړې وروسته اوس دفاعي حالت خپل کړی دی ملي شورا چې پکې د بشار الاسد د رژیم مخالف وسلوال راټول سوي او مرکز یې په استنبول کې دی وایي حلب ښار ته له جنوب لویدیځ څخه د یوې لارې په غځولو توانېدلې چې د دې ښار محاصره ماته کړي د بشار الاسد د رژیم مخالفو ډلو او سختریزو وسلوالو له یوې اونۍ راهیسې د حلب د ښار د محاصرې د ماتولو لپاره سخته جګړه پیل کړې وه د دې ښار په ختیځو څنډو کې د 250 زرو په شاوخوا کې ولسی خلک ایثار پاتې دي د احرار الشام په نوم یوې سختریزي وسلوالې ډلې ویلي چې د حلب ښار په جنوب لویدیځه څنډه کې د راموسه سیمې په نیولې توانېدلې چې دې ښار ته یوه لاره پرانیزي. خو د سوریې دولتي ټلویزیون پرون د ورځې په پای کې وویل چې حکومتي ځواکونو د حلب په جنوب کې په یوه پوځي اډه کې څو حاکمې سیمې چې د یاغیانو په لاس کې وي بیرته نیولې دي. ویل کېږي په داسل کې چې په سیمه کې بمباري او سخته جګړه روانه ده، که چیرې کومه لاره هم پرانیستل سوې وي شاید د ملکي خلکو د تګ راتګ لپاره خوندي نه وي. جاپان د چین د جنوبی سمندرګي په لنجمنو اوبو کې د پیکینګ لخوا د رادار تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو له کبله چین ته رسمي اعتراض وړاندې کړی دی. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت نن ویل بیره لري چې چین شایي له دغه رادار څخه په استفادې هلته د ګازو د صنعت له تاسیساتو د پوځي اهدافو لپاره ګټه واخلي. د جاپان په اعتراض کې له پیکینګ څخه غوښتنه شوې چې د رادار وسایلو د فعالیت په اړه وضاحت ورکړي. جاپان دغه سیستم په جون میاشت کې کشف کړ. په سیمه کې له څو میاشتو کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. چین د ګاونډیو هیوادونو له انتقادونو سره سره د دغو سیمو د مالکیت دعوا پورته کړې ده. تېره میاشت په هالند کې یوې محکمې د چین د جنوبي سمندرګي پر لنجمنو ساحو د پیکینګ د مالکیت پراخه دعوا رد کړه. د برازیل په ریو دی جنیرو ښار کې د سژنیو اولمپیک مسابقو په لړ کې چې پر پایلې دوې ورځې تیریږي، استرالیا د سرو زرو د دوو او د برونزو د یو مډال په ګټلو سره د فهرست په سر کې ځای لري. د استرالیا دوه لوبغاړو په لامبو وهلو کې د سرو زرو مډالونه وګټل او بل تن یې په نشه ویشتلو کې د برونزو مډال خپل کړ. هنګری په دویم قطار کې راځي چې تر اوسه یې د سرو زرو دوه مډالونه ګټلي دي. د دغه هیواد بل لوبغاړي په توره وهلو کې او بل په لامبو وهلو کې د سرو زرو مډالونه اخیستي دي. په همدې ترتیب د امریکا متحده ایالات، جنوبي کوریا، جاپان، ارجنټاین، بلجیم، روسیا، تایلند او ویتنام توانېدلي چې د سرو زرو یو یو مډالونه وګټي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له جملې تر اوسه ازبکستان توانېدلی چې په جودو کې د برونزو یو مډال وګټي. په 24 سپورټي رشتو کې دغه مسابقې به د اګست میاشتې 23 پورې روانې وي. بلخوا د برازیل په ریو د جنیرو ښار کې مسؤول امنیتي چارواکي وایي د اولمپیک د بایسکل ځغلولو د لوبې د پای په ټیکې کې یو بې خاونده بکس یې د پولیسو تر څارنې لاندې چاودلی دی. له چاودنې وروسته د بمونو د شنډولو د برخې متخصصانو په داسل کې چې ځانګړې جامې اغوستې وې په سیمه کې فعالیت پیل کړ او د برازیل د پوځي پولیسو یوې ډلګۍ سیمه په خپل کنټرول کې ونیوله. د بایسکل ځغلولو د لوبې د پای پټکی کې چاودنه په داسال کې وسوه چې د سیالۍ ګډونوال له دې ځای څخه نږدې 10 کیلومتره لرې وه. په لوبې کې ځنډ رانغی او تر پایه یې دوام وکړ. پولیسو له سیمې څخه هیڅوک سمدستي لرې نه کړل او ظاهرا د چا د ټپي کېدو خبره هم نه دی ورکول سوی. د برازیل په ریو ښار کې چې وړمه ورځ د اولمپیک نړیوالې لوبې پکښې پیل سوې، له تیرو څو ورځو راهیسې د بمونو د شنډولو ډلګیو ګڼ بې خاونده بکسونه د پولیسو تر نظر لاندې چاودلي دي. امنیتي اندېښنو د ریو د لوبو په بهیر کې ستونزې رامنځته کړي دي او د لوبو د تنظیم پر چارو یې ناوړه اغېز کړی دی. مسؤولو برازیلي چارواکو د تلاشۍ په لیکو کې د اوږده وخت لپاره د پاتې کېدو له کبله له خلکو بخښنه وغوښته او په ځینو مواردو کې لوبغاړو په تشه میدانونو کې لوبه کوله، په داسل کې چې له لوبغالي بهر د خلکو اوږده کتارونه په انتظار ولاړ وه.
دا د افغانستان او نړۍ اړوند نور خبرونه د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه ازادي رادیو ټکی کم باندې هم موندلای سي او وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. او ریچې د کندهار لشکرګاه ترمنځ لاره په بشپړه توګه د ترافیکو پر مخ وتړل سو. د دغې لارې مسافرین او موټر چلونکي په دې اړه وایي
عمر زان هم زه په خلکو قدمه فرانو د شاب خلک ګرد پستونه کې سره په تکلیف دي.
په دې اړه بشپړ راپور په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د کندز د قلایزال ولسوالۍ د امنیتي حالات په اړه هم راپور لرو. په یو بل راپور کې دا وري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ایران ته تللی تر څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دغه هیواد د چارواکو ملاتړ راجلب کړي.
د دې جګړې د ګټلو لپاره یو ډېر جدي ضرورت دی چې د افغانستان امنیتي ځواک د شید شي او ضمناً د دغه مبارزې لپاره یو منطقوي اجماع منځته راشي.
که وخت نور مسائل هم څېړو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لیا د مباسي د ازادي راډیو ده. د ازادي رادیو د ماپښین خبرونه او ریسات په افغانستان کې دوه بجې او څباندې لستقیدي. لکه څنګه چې تاسو د ازادي رادیو په راپورونو خبرونه کې اوریدلې چې په هلمند کې امنیتي وضعیت له تیرو څو ورځو راهیسې ډېر جدي دی. په وروستۍ پیښه کې داسې ویده چې د کندهار او د هلمند د مرکز لشکرګاه ترمنځ لویه لاره د ترافیکو پر مخ په بشپړه توګه له منځه تللې ده. نور جزئیات به له سیمې د ازادي رادیو له خبریال محمد الیاس دایي څخه راواخلو. دایي صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. وروستۍ حالت څنګه دی؟ آیا د لاره مخکې هم راپورونه موجود و چې د لاره مشکلات لري او وخت نا وخت مسافرینو ته ستونزې را پیدا کیږي؟ ستاسو وروستۍ معلومات په دې اړه څه دي؟
مکمل
بله. نو د هلمند د ځای چارواکي مقامات په ډېر څه وایي، زمنن د افغانستان د مرکزی ادارې څخه هم یو پلاوی هلمند ته ورغلی تو ترڅو د روسي حالات په اړه باندې څېړنه وکړي. دوی د لارې د تړل کېدو په اړه باندې څه وایي چې دا اقدامات په لار کې دي یا ځینې اقدامات به دوی وکړي که څنګه؟ دایسب ستاسو د اواز سم نه اوریدل کیږي، که لطفا خپل ځای ته او څه تغییر ورکړي. او زمنن دغه د پلاوی مو بلې مهرباني وکړئ، زما سوال په همدې اړه باندې و چې د پلاوی آیا خبریالان سره هم خبرې کړې دي؟ دوی څه نوی پیغام لري؟
د خبرتان څخه تر اوسه دغه پلاوی لیدلې دي او موږ هم د دې سره خبرو نه یو اورېدلې. خو په دې پلاوی کې ویل کېږي چې د لیدرسیپ مرسیال مرادري مراد او د غران د مهمې امنیتي عبدالرحمن رحمان د ملي امنیت بر اثر دوی ورټول چارواکي خپل د پولیسو لوی رئیس سالین تاس د پلاوی کې بخر وي هلمند والي باندې عمر ګفار څو شي د مخ کې په خبرو کې راته وویل چې هدف یې دغه څوک لري څه ترکیب دی، څه جوړښت دی چې دوی غواړي د نوو عملیاتو لپاره رشپهنډاري کې باید ترسره شي. دوی غواړي چې دا څوکې دغه ښه جوړ شي او دا عملیات څارنه وکړي او په عینحال کې غواړي دواړه چې دا نوي غواړي چې
بله. دای صاحب، وروستۍ پوښتنه د چانجیر د وضعیت په اړه راته وایست چې په دې وروستۍ کې هلته حالت ډېر جدي و. آیا جګړه سړه سوې ده که نه؟ په هماغه شدت باندې جریان لري؟
په دې چلو کې منتظر پاتې مې چې عملیات پیل کړي. خو موږ چې نو منابع وویل چې نن تار هم د افغان ځواکونو د ځینو هلیکوپټرو د چانجیر په مربوطاتو کې د غرنګ د نقلابات د نظري اصولي د نقلابات په مربوطاتو کې بمونه غورځولي چې د تلفات او زیانونو په اړه یې معلومات رسمي ته جوړ کړل.
بله مننه کوم محمد الیاس دایی په هلمند کې د ازادي رادیو خبریالو چې د هلمند روسي امنیتي وضعیت په اړه باندې معلومات ورکول او د دوی په راپور کې مو واوریدل چې لتیرو څلور ورځې رئیس د لشکرګاه او کندهار ترمنځ لوی لار ستونزې درلودلې خو نن د غلار په بشپړه توګه د ترافیکو پر مخ باندې وتړل سو. البته د اواز یا د راپور د کیفیت او مشکلات په خاطر باندې زموږ بخښنه ومني، خو اوس به بیا هم په هلمند کې تم سو او د دغه لارې د تړل کېدو په اړه باندې به د موټر چلوونکو مسافرینو د شکایتونو په اړه باندې بیا هم د الیاس دایی بشپړ راپور واورو.
تمځای د موټرونو او مسافرینو ډک دی. څلور ورځې کېږي چې د لشکرګاه او کندهار ترمنځ لار د ترافیکو پر مخ بنده شوې ده. مسافرین او چلوونکي وایي وسلوالو درې مهم پلچکونه په ماینونو الوزولي دي او د لارې د امنیت پر ځینو پوستو دوامداره بریدونه کوي. دا د لشکرګاه څخه کندهار، کابل او ځینو نورو ولایتونو ته د وتلو یوازنۍ لار ده چې د ناامنیو له امله د نقلیه وسایلو پر مخ تړل شوې ده. د لشکرګاه ښار په ختیځ کې د کندهار او کابل د موټرونو په تمځای کې مسافرین او چلوونکي وایي د نهر سراج په مربوطاتو کې د دې لارې تړل کېدل د لشکرګاه ښار د محاصرې ښکارندوی کوي.
سازمان خدای دې عمر زانوم زی په خلکو ګرځم خورانو د ښار خلک ګرځم استاذ کې سره په تکلیف کې دي نو موږ پر کچازو دادا ماجرین لار ګرځته وځي.
نوم یې نور احمد دی. یو څلور ورځې کېږي دا لار بنده ده. څوک ټکانه باندې کوي، طالبانو ټکانه باندې کوي، عسکر مر باندې کوي، کشیر ډبیا پرشی ولا ډبې په موږ کشیر وروره یو بار سره راوړ. دا اوس مشکلات لري. اوس موږ پر دا ماجر پر لار باندې ځالار را عمومي لار بنده ده.
ما دامه غلام نبی ازیرات هستم. ما چهار روز می شما اینجا بیان به بند هستیم به راه. هیچ موتر نمیره. من اینجا ما تو بند هستیم اینجا بمانده ما. دیگه می فاز زودتر رو کنم ما بریم به خانه خو.
آشی شیم بخوردیم دیگه.
پول هم نداریم. آشی پول هم دیشیم بخوردیم. خلاص اینجا به کارگری اومده بودیم. کار پولای ما خلاص شد، پیسه ما خلاص شده. اینجا کاری اتاق ما می سبا دیگه نداریم بده.
دلش کرگاه تخت دگرش کلو سوالی یاروند نارسراج به نام نسیمه که کندهار او گرش کلو سوالی ته غزیدل اشپار سو یو نمبر سړک څو ځله نام نسو دی. خو دا لومړی ځل دی چې د خانشین او نادلی تر خونړیو جګړو وروسته د څو ورځو راهیسې د مسافرینو او موټر چلوونکو پر مخ تړل کیږي. د جنو کوچنیو موټرونو چلوونکي او مجبور مسافرین د لشکرګاه په شمال کې د مختار کم ته څیرمه پر هغه خامه سړکونو بیرته سفرونه پیل کړي دي چې 15 کال وړاندې پرې تګ راتګ کوي. دوی د دې لارې اول گریش کول وسوالۍ ته او د غزه کندهار او کابل ته ځي چې د چلوونکو په خبره څو ځای د وسلوالو د تلاشیو او څار سره مخامخ کېدو تر څنګ سفرونه په ساعتونو ساعتونو اوږدیږي.
ځمانم رامتلی درې پارچې د وسه طالبان در رسېدلي چې دا دورایي لار باندې تسمزه بیا باندې مینونه د خطر کم مرسته خون خپل په غاړه د مشه بردر کړی دي. څوک نشي تللی تر هغه مغه څوک تللی سي تر دلی چې ولاړ سي هم طالبان تلاشي کې عسکر هم تلاشي کې او عسکر دا ګواښنه لام راته کوي پر دې لار باندې مرض پر هغه لار باندې بځي. پیسې هم راسه بې عزت خبرې نه تک زموږ مشرانو ته تذکر او بوته مچول دي غټي هم ورکوي چې پر دې لار باندې ولې روانه ولې راځي. زموږ دغه مشکلات سره ډېر مخته څلور ورځې کې زموږ لار په ټپه تلاسي ده. مسافر ګوره چې شاده پټه کړې او استاد هم نه وسی لشکرګا شول مسره ده. لشکرګا داس مسره ده چې مطلب دولتي سره مطلب نس کولای سره چې بلاست حتی چې جره ولی لا اغه نس کولای سره.
د هلمند ولی حیات الله حیات د شنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د لشکرګا کندهار ترمنځ د غزیدلې لارې د تړل کېدو خبره رد کړه. شاغلی حیات ول د پلچکونو درغولو کار شروع شوی دی چې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د ماینونو په واسطه لمنځه وړي دي. دولتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر هم د شپږ سو یو نمبر سړک په اوږدو کې د وسلوالو تحرکات او تهدیدونه مني. شاکر ازادي راډیو ته وویل کندهار ته د غزیدلې لارې د تړل کېدو سره د لشکرګاه په اوسېدونکو کې تشویشونه ډېر سوي دي.
دو دروز ایو باندې دشمن الته مینونه ایشو واخ صحایا پورته کړي دشمن په لیرو صحو کې پراګنده تادی جوړ کړي دي پراګنده انداخ کوي. زه فکر نه کوم چې د لارې د دومره تشویش ولري چې بخې دي د امنیتي او د پایز واکونو پر مخ باندې بند سي موږ د اکمالات ونه سو کولای ولې تعدید خپل دلته ولسونه په تشویش کاړه ولې دي. موږ نه غواړو چې دلته یا تعدید وو سي یا یا هم دغه سیمه چې مدلاسه وتري هر لازم هم د دې د فار د امنیتي او د پایز واکونو سرکار کو دي موږ ولسونه د نماینده په صفت باندې
که څه هم د لشکرګاه په شمال کې د پرتی گریش کول وسوالۍ سره ځینې فرعي لارې پرانستې دي خو پر دغه لارو د وسلوالو فوق العاده ګزمې او تلاشۍ د ډیرو خلکو ژوند تهدیدوي. پر دې لارو موټر چلوونکي او مسافرین وای د دولت مامورینو او یا د دولت پلو کسانو ترڅنګ هغه عادي شاریانو هم د وسلوالو لخوا سخت پلټل کیږي چې په شاري موډ او فیشن برابر وي. د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې وسلوال غواړي په دې ډول تحرکاتو سره د هغه کومکي سرتیرو او ټنګونو مخه ډپ کړي چې لشکرګاه او نادلې ته د افغان ځواکونو په ملاتړ دي. محمد الیاس دایب د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
وسم د بهلمان د لنامې یوزو کندوز ته د کندوز د ولایتي شورا غړي وای چې دریو نه سوي د قلایزال ولسوالۍ مرکز د وسلوالو طالبانو بولکې کې دی او تر اوسه دولتي ځواکونه نه دي توانېدل چې دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي. اجمل اریان لسیمه نور حال راکوي.
د قلایزال ولسوالۍ له هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د کندوز ولایتي شورا غړي وای د دې ولایت قلایزال ولسوالۍ درې ونې شوې چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، چې له کابل د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ډېر متضرره شوي دي. د کندوز ولایتي شورا یو تن غړی اسدالله سادات وای چې دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو سره ده او یوازې څلور کلي له دولتي ځواکونو سره دي. ښاغلی سادات په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
قلایزال ولسوالۍ کې دمی دوه هفته سقوط کړه، دمی دوه هفته یې سقوط کړه کې
د قلایزال ولسوالۍ درې ونې کېږي د وسلوالو طالبانو په ولکې کې ده او د دې ولسوالۍ یوازې څلور کلي له دولت سره دي او د دې ولسوالۍ خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د ولایتي شورا یو بل غړی غلام رباني رباني هم وای چې د قلایزال ولسوالۍ مرکز درې ونې کېږي چې د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې ده. ښاغلی رباني زیاته کړه
که بدبختانه در ی اواخر که مدت بیشتر از ده روز میشه طالبا هجوم آوردن و بازارک
وسلوالو طالبانو د قلایزال ولسوالۍ پر مرکز باندې پرله پسې تعرضونه وکړل چې په پایله کې د ولسوالۍ مرکز او د امنیت قمندانۍ مرکز سقوط وکړ او تر اوسه پورې د طالبانو په کنټرول کې ده. دا چې دغه ولسوالۍ اوس مهال د چا په کنټرول کې ده، د جنگ په لومړۍ کرښه کې د کمانډو ځواکونو څو تنو سرتیرو په دې اړه داسې وویل:
نوم مې سباون دی، د لسم کنډک د کمانډو ځواکونو کې وظیفه اجرا کوم. ولسوالۍ فعلاً د طالبانو په لاس کې ده، د قلایزار ولسوالۍ همدغه قلایزار ولسوالۍ ده، دود ور نه روان دی، اوس یې مور ور اچولې.
فعلاً ولسوالۍ د داسې نیروهای مخالفین هستل، فعلاً موقعیت د داسې ځواک.
بلخوا د کندوز دیوالی ویاند سید محمود دانش له ازادۍ راډیو سره په خبر کې وویل چې اوس مهال د قلایزال ولسوالۍ مرکز د جګړې د ډګر په منځ کې موقعیت لري او طالبان د ولسوالۍ مرکز ته لاسرسی نه لري.
نقطې کې د اونجو جنگ است، در وسط ولسوالۍ است، از هر دو طرف مرمی فیر میشه.
د ولسوالۍ مرکز اوس مهال د جنگ په منځ کې موقعیت لري او لڅو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې جګړه جریان لري او د کندوز خلکو ته ډاډ ورکوم چې ډېر ژر به د دغه ولایت ټولې سیمې د طالبانو لشتون څخه تصفیه شي. د یادونه ده چې د قلایزال ولسوالۍ د کندوز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او دغه ولسوالۍ په دوه برخو ویشل شوې، لکه قلایزال او وخت تیپه. خو د قلایزال سیمه څه باندې یو کال کېږي چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، خو بیا د ولسوالۍ مرکز د اختیپې په سیمه کې موقعیت لري او د دې ولسوالۍ خلک وایي چې درې اونۍ کېږي د دغه ولسوالۍ مرکز هم د طالبانو په کنټرول کې ده. په همدې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دغه ولسوالۍ لا هم د دوی په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بله اوریدونکو، که غواړی د افغانستان له حالاتو تر ټولو مخکې خبر سئ نو د ازادي راډیو خبرونو ته غوږ ونیسئ. په راپورونو کې مو اوریدل چې د افغانستان په جنوبي هلمند ولایت کې د کندهار او د غرز د هلمند د مرکز لشکرګاه ترمنځ لاره د ترافیکو پر مخ بنده سوې ده، البته د نامنیو له امله. دغه راز د کندوز د قلایزال ولسوالۍ ځینې سیمې لا هم د طالبانو په لاس کې دي. د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي څو د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره او دغه راز له تروریزم سره د مقابلې لپاره د سیمې هیوادونو ملاتړ هم را جلب کړي. افغان چارواکي وایي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د سیمې د هیوادونو د لا زیات ملاتړ جلبولو او له افغان ځواکونو سره د یادو هیوادونو د همکارۍ په هدف دوی جدي هڅې کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ ایران ته د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سفر هم د همدغو هڅو برخه بولي. وایي د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د پیاوړتیا په هدف باید له دغو هیوادونو سره واضح خبرې وسي. خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان ټینګار کوي چې دا ډول سفرونو جزئیات باید له خلکو سره حتمی شریک سي. رحمت الله افغان او د موضوع جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په دې وروستیو کې د سیمې هیوادونو ته خپل سفرونه زیات کړي او هڅه کوي چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمې لا زیات ملاتړ ترلاسه کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې ښاغلی اتمر هڅه کوي چې د افغانستان په اړه ځینې لازم وضاحتونه له سیمه ییزو متحدینو سره شریک کړي. ښاغلی غورځنګ د یکشنبه په ورځ ایران ته د محمد حنیف اتمر وروستي سفر ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل د دې سفرونو یو هدف دا هم دی چې افغانستان ته د سیمې د هیوادونو پوځي همکاري را جلب کړي.
امنیتی او دفاعي ځواکونه د ترګرې ضد جګړه کې هر ورځ قرباني ورکوي او د دې جګړې د ګټلو لپاره یو ډېر جدي ضرورت دی چې د افغانستان امنیتی ځواک د شي او زمنا د دغه مبارزې لپاره یو منطقوي اجماع منځته راشي. نو دغه سفرونه د دې دوه هدفونو لپاره ضرور و.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د شنبې په ورځ د ایران د ملي امنیت د شورا د رئیس علي شمخاني په بلنه تهران ته تللی. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ وایي چې محمد حنیف اتمر د ایران د بهرنیو چارو له وزیر او د دغه هیواد د ملي امنیت شورا له رئیس سره لید کاته کړي او ټاکل شوې چې د ایران د کورنیو چارو له وزیر سره هم په یو شمېر سیاسي او امنیتی مسایلو خبرې وکړي. د هغه په وینا په دې سفر کې له تروریزم سره د مبارزې د مخدره موادو د کښت او قاچاق او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې پولې د امنیت د خوندیتوب په برخه کې ځینې قراردادونه هم لاسلیک شول. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له ایران وړاندې چین، روسیې، هند، آذربایجان او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه درلودل او هڅه یې کړې چې د تروریزم سره د همکارۍ په برخه کې یاد هیوادونه همکارۍ ته وهڅوي او افغان امنیتي ځواکونو لپاره پوځي مرستې ترلاسه کړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان چارواکو دا ډول هڅې ګټورې بولي او ټینګار کوي چې د دا ډول سفرونو جزئیات باید له خلکو سره شریک کړای سي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپایي وایي
که ایران ته ځي، که بر هر هیواد ته ځي، باید ملت د افغانستان خبري چې دوی د ګاونډیو نه چی غواړي او څه رقم امنیت په افغانستان کې تامینېدلی شي، او که خبر پې نه وي نو دا د پردې تر شا خبرې دي. فکر کوم کومه ګټه هم ونه رسوي.
افغان حکومت په تیرو څو میاشتو کې توانېدلی چې د تروریزم پر وړاندې په روانه مبارزه کې د سیمې د هیوادونو ملاتړ او له افغان ځواکونو سره د دې هیوادونو همکاري ترلاسه کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ ټینګار کوي چې د سیمې هیوادونو ته د محمد حنیف اتمر سفرونه اړین دي او حکومت هڅه کوي چې د یوې سیمه ییزې اجماع په چوکاټ کې د تروریزم پر وړاندې مبارزه نوره هم جدي کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
وړاندې په 2:30 بجو باندې د افغانستان او نړۍ د خبرونو لنډیز لرو. خو مخکې ترخه د تخنیکی استونزې له امله بخښنه غواړو. اوس به مدینه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
اسدالله په خپل اس ام اس کې لیکلی دی چې د ملي والی حکومت باید د هلمند او کندهار لوی لاره ژر تر ژره خلاصه کړي. عبدالغنی ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلی چې په هلمند کې په پراخ اندازه کوکنار کرل سوی دی او طالبانو د کروندګرو څخه د کوکنارو زکات اخیستی دی او بیا یې جګړې ته زور ورکړی دی. زاهد الله د کنړ له دانګام ولسوالۍ لیکلی دی چې په دغه ولسوالۍ کې د تلیفون شبکې به سم کار نه کوي، باید هلته د اتصالاتو یو انتن نصب سي او داسې نورې شبکې هم نصب سي. ګڼ نور سیمسونه هم د هلمند د وروستي وضعیت په اړه باندې بلرو دغه د افغانستان له نورو سیمو څخه هم لرو خو ساس سره ژمنه کړو چې دا سیمسونه به هرو مرو په نورو خبرونو کې تاسو ته ولولو. بله دوستانو که تاسو هم غواړئ د افغانستان پر روانو حالاتو باندې خپل نظر څرګند کړئ نو د ازادي راډیو د هغه دوستان چې د افغان بیسیم سیم کارتونه لري دا تاسو وتل سمیرې لارې کولای سي خپل لنډ کتبي پیغامونه ازادي راډیو ته واستوي او موږ به تاسو پیغامونه خبر کړو. خو اوس 2:30 بجې د یو اربیا لنډ خبرونه لرو. محمد حدیث پر دې سبا ورکو.
د افغانستان د ملي امنیت شوراوی په هیواد کې د رواني جګړې د ګټلو لپاره د افغان ځواکونو د تجهیز ترڅنګ د سیمه ییز اجمار رامنځته کېدل مهم دي. په بغلان کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د حکومت و مخالف وسلوال ووژل شول او لشلو زیات ټپیان شوي دي. افغان ملت ګوند د حکومت لخوا د تازه ډیزاین شوو الکترونیکي تذکرو له ویش سره مخالفت وښود. د غور سیمهیز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د څېړلو په هدف د حقیقت موندنې یو پلاوی له کابله ورغلی دی. په ترکیه کې د وروستۍ کودتا له ناکامې هڅې وروسته د یووالي د څرګندولو لپاره د اپوزیسیون ګوندونو غړي به د ولسمشر د واکمن ګوند له غړو سره یو ځای په یو ډیموکراسي پلوه لاریون کې برخه واخلي. جاپان د چین د جنوبي سمندرګي په لانجمون اوبو کې د پیکینګ لخوا د رادار تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو له کابله چین ته رسمي اعتراض وړاندې کړی دی. د برازیل په ریو دی ژانیرو ښار کې د سګنې اولمپیک مسابقو په لړ کې چې پر پیلې دوه ورځې تیریږي استرالیا د سرو زرو د دوه او د برونزو د یو میډال په ګټلو سره د فهرست په سر کې ده. او بیا هم د برازیل په ریو دی ژانیرو ښار کې مسؤول امنیتي چارواکو ویلي چې د اولمپیک د بایسکل چلولو د لوبې د پای په ټکي کې یو بې خاوند بکس د پولیسو تر نظارت لاندې چولی دی.
دا هم د خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ټکی کام انټرنیټ باندې کې موندلای شئ. اوس د مرزي احمد زی څخه د افغانستان د دې مهال مهم اقتصادي خبرونه او ورپسې د روغتیا خبرونه مهیروي چې د یو ساعت لپاره په ژوندۍ بڼه خبرې شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې نورو سوداګریزو لارو ته د افغانستان لاسرسی له پاکستان سره د افغان سوداګرو سوداګریزه راکړه ورکړه کمه کړې ده. د دغې خونی بیان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې مخکې افغانستان له پاکستان سره د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګري درلوده چې اوس 1.5 میلیارد ډالرو ته راکښته شوې ده. پسرلی وویل چې په افغانستان کې بدیلې لارې لکه چابهار بندر او بندر عباس هغه نوې لارې دي چې له پاکستان سره د سوداګری کچاره ټیټه کړې ده. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې د افغانستان د 500 زونونو په صنعتي پارکونو کې له 2014 میلادي کال راهیسې 1300 تولیدي کارخانو سقوط کړی دی. د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د هیواد په کچه شاوخوا 2300 کارخانې فعالیت کوي.
له بعده مرغه د غونه تقریبا په دې کې 2300 کارخانې سقوط کړی دی. 2014 کال را په دې
نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې پر صنعتکارانو 25% د برېښنا بل او د مالی لوړوالی د تولیدي کارخانو د فعالیت پر وړاندې لوی ستونزې دي. د هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ وړه 1280 افغانۍ، 1.5 کیلو بوجۍ بوره 2460 افغانۍ، 1.5 منۍ بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1.3 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 9.5 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 15.5 افغانۍ. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 4.5 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 8.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 9 پوله، او زر پاکستاني کلدار 463 افغانۍ.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
السلام علیکم د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنه پروگرام ته خرغلی ز نجیه سپایم او خبرونه نن ملاریا ناروغی ته زنګړی شوې ده په خبرونه کې متخصص ډاکټر صاحب هم د یاد ناروغی په اړه تاسو ته معلومات ورکوي خو له هغه وړاندې مې په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې په ګډه به واورو بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته دغه راپور به تاسو ته خپور شي او په خبرونه کې متخصص ډاکټر صاحب هم تاسو ته معلومات درکوي دغه د چې د انافیل پونم د یو ډول ماشي په واسطه پرازیت انسانانو ته انتقالیږي روغتي کارکونکو وایي ک په ملاریا اخته ناروغ تداوی نشي نو ډیر زله د مرګ سبب کیدی شي د افغانستان د عامه روغتي وزارت چارواکي وایي د ملاریا په کنټرول کې په کافي اندازه پرمختګونه شوې دي خو لا هم په یو شمېر ولایتونو کې د دغه ناروغي پیخي لیدل کیږي د دغه وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس نجیب الله صافي په ډیړه آزاد رادیو ته ویل
په ختیځو ولایتو کې په نړ لغمان او ننګرهار کې سکل هم تقریبا د ټول هیواد د شپېته اونتر اویا فیصده پورې واقعات د ختیځو ولایتونو راپور ورکړل شوی یو خو محیط دغه منطقې داسې ده چې هغه ته عوامل د ملاریا د انتشار لپاره مساعد دي دغه په څنګ کې موږ په تیرو کلونو کې پشخانې توضیح کړی وي چې هغه پشخانې ماین عمر درلوده هغه ماین عمر هم چې تقریبا د درې اونتر پنځو کالو پورې کېږي هغه مخ په پوره کېدو نو د دغه په خاطر باندې شاید وقایوي تدابیر هم یو څه ناڅه په دغه سیمو کې ضعیف شي وو د په خاطر باندې کېدای شي چې وقت په زیاتوالي کې هغه هم مرسته کړي
تر دې وړاندې د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې مشر ویلي چې 2015 میلادي کال کې 214,000 کسان په هیواد کې په دې ناروغۍ اخته شوي چې 80% یې په ختیځ ولایتونو کې دي چې له دې جملې 1% کسان په ننګرهار 15% په لغمان 12% په کونړونو او 15% یې په خوست او کندهار او شاوخوا سیمو کې پر دې ناروغۍ اخته شوي دي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس نجیب الله صافي هم درنګه وویل چې کچېرې د ملاریا ناروغۍ درملنه په وخت ونشي نوړې پایلې لري
کچېرې تداوی نشي په وخت او زمان باندې کېدای شي چې مرض وخیم شي او جدي جانبي عوارض منځ ته راوړي او حتی په بعضو مواردو کې د مرګ سبب هم وګرځي وقفوي تبه لرزه د ټول وجود درد خوله کول په بعضو مواردو کې دلبدي او استفراغات حتی اسهالات هم کېدای شي منځ ته راشي هر هغه څوک چې دغه اراض ولایم په کېدل کېږي چې تبه ولري هر څومره زر چې کېدای شي ډاکټر ته مراجعه وکړي یا نږدې ترین کلینیک ته مراجعه وکړي تر څو تداوی شي
نوموړي همدارنګه وویل د مهال د ملاریا ناروغۍ تشخیص درملنه د ټول هیواد په روغتونونو او کلینیکونو کې په وړیا ډول ترسره کیږي د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې په ټول نړۍ کې په دې ناروغۍ 214,000,000 خلک اخته شوي دي همدارنګه ویل کیږي چې په 2016 میلادي کال کې د تدابیرو له امله په دې شمېر کې څه باندې 10% کموالی تر سرغو کیږي دوستانو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام اوري تاسو راپور وړي د ملاریا ناروغي په اړه دوستانو خبرونه هم دغه ناروغي ته زنګړی شوی په خبرونه کې د ملاریا د کنټرول پروگرام مسول ډاکټر صاحب محمد نعیم حبیب ملمدای له هر سوډان دی ډاکټر صاحب تخراغ لسته
ډیر مننه زه هم په خپل وار تاسو تخنیکی کارکونکو ته او ټول هیوادوال ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب حبیب د ملاریا ناروغۍ په اړه به تاسو مفصل معلومات اوریدونکو سره شریکې دوستانو تاسو هم کولای شئ چې د خبرونه کې برخه واخلئ منګه د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0992153 بل شمیره مو ده 0923252555 همدارنګه د افغان بي سیم د 0913 شمیرې لارې هم کولای شئ چې موږ ته خپل پیغامونه او و پختنی واستوي او منګه به ډاکټر صاحب سره مستقیما مطرح کو دغه موضوع ډاکټر صاحب حبیب د خبرونې په سر کې راځو دی چې ملاریا سره ډول یو ناروغي ده په راپور کې هم یادونه وشوه غوړو چې په مفصل ډول تاسو اوس معلومات ورکې او څنګه انسانانو ته انتقالیږي
ډیر مننه تاسو په پختنه څنګه چې مخکې تاسو په راپور کې واوریدو ملاریا یو پرازیتي ناروغي ده چې دا د ناروغ کس نه روغ کس ته د یو ډول میاشي په واسطه چې د انافل میشه نمیگی چه در خزینه میشه ناروغی در ناروغ کس ناروغ کس تا انتقالوی نو کلچه در ناروغی در ناروغ کس ناروغ کس تا انتقال شو در یو سه موده ورسته تقریبا در کس که زن نخی نخانه لکه تبا سرالره در وجود درد تا زن وقت که در بدواله و کانگیم هم ورسره ملگریوی پیدا کیگی.
دکتر صاحب حبیب، آیا ملاریا یوازې د تبه او لرزې په ډول څرګندېږي که نه؟ نورې نښې هم لري او دا نښې په ماشومانو او په تېره تنکیو ماشومانو کې څه ډول وي؟
د دې خو کومې نښې نښانې چې ما تاسو ته یادې کړلې د ملاریا دپاره، دا نښې نښانې لکه وصفي دي چې په دې کې عموماً تبه په متقطع ډول موجودې، د هغې سره سړه لرې خوله کېدل، د وجود درد، د بندونو درد، ستړتیا او ځینې وخت پکې دلبدي او استفراقات هم موجود وي.
ښه، ډېره مننه توخي صاحب له زابل نه په لیکه کې. د توخي صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
مننه تر ټولو مخکې تا او محترم مېلمانه ډاکټر صاحب حبیب او ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. توخي هم د زابل ولایت.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
محترم ڈاکٹر صاحب، زخم ملاریا پہ حق لو اول ملاریا پوچھے قسم کردی اقسام اور قبون اور بلتن ندا سے آیا دا خاص د غماسی په وسیله باندې انتقال انسان تقی او کدی د غماسی زخه هم کیدای شي چې څوک په مطلعاتی یا د جنسي لارې له لارې لا یو بلې داسې لارې چې هغه لغمات ماتې وایي، نو دغه دوې پوښتنې لرم. او بل که د هغو د نښو علامو په هکله موږ ته معلومات راکړي چې د موږ څنګه پوهېدلی شو چې دا د ملاریا علامه ده، یعنې دا تبه د ملاریا تبه ده او که نورو تبو یو قسم ده.
ښه، توخي صاحب ډېره مننه دغه پوښتنې ډاکټر صاحب ځان سره ولیکلې او حتمن تاسو ته به معلومات درکړي. تاسو ډېره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب حبیب.
ښه، ډېره مننه توخي صاحب ستاسو د سوالونه. ستاسو د هر یو سوال په ځواب کې به زه تاسو ته دا ویم، اول چې ملاریا په عموم ډول څلور ډوله ده، خو په افغانستان کې صرف دوه ډوله یې چې یو پلازمودیم فلسیپارم او بل پلازمودیم وایواکس دی، هغه په افغانستان کې شتون لري. او دوه قسمه نور چې پلازمودیم ملاریا او پلازمودیم اوول دی، هغه په افغانستان کې نشته. بله خبره، د ناروغۍ انتقال یا غزیدل چې په څه طریقه باندې دا ناروغي غزیږي، د دې پاکله زه تاسو ته وایم چې دا ناروغي یوازې د انافل خزینه میاشي په واسطه د ناروغ کس نه روغ کس ته غزیږي او روغ کس په مریضي باندې اخته کوي. او د نخ نخانو پاکله چې څنګه موږ کولای شو پوه شو چې آیا دا مریض ملاریا دی او که نه دی، د دې پاکله ما مخکې هم تاسو سره د نخ نخانو په حق له وویل چې عموما د دې تبه په متقاطع ډول وي، سړه لرې او د وجود درد، د بندونو درد، او ځینې وخت زړه بدوالی او کانګې ورسره مل وي.
مننه کریم ورور له هلمند په لیکه کې. د مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني. کریم خان ستاسو غږ اورو، مهرباني.
سلامونه تاسو ته او ډاکټر تخنیکی همکاران اوریدن کو ته. زه د ډاکټر څخه زغله یو سن لرم غواړم چې مریض لرم، دا د ډاکټر صاحب سره شریکم که تاسو خوښ وي. البته داخلي په اړه ډاکټر صاحب محترم، د ازما جمع تقریبا ډیر وخت کیږي چې داسې ما پښتو کې توه تخصص لري، یعنی سن دانی په ازما جبل او تلګي. زه ډاکټر صاحب مرام دا ونه کړه، هغه کې یو خاص کریم د بنجلا کریم په نامه راته راکړه، او دا تقریبا ډیر شل ورځ کې دا نه جوړیږي. د دې عامل څه دی ډاکټر صاحب محترم؟ کیږي او د بل اخره بیا ډاکټر ته دوا دا که ګټه ونه کړه، د څه وکم؟ د څه مشوره ماته راکړي؟ او دا ولې پیدا کیږي دا ژبه؟ ولې دانی پر او څه دی او دا ولې پیدا کیږي او د څه وکم؟ دا دوا خو زه خورم ګټه نه راته کوي.
کریم اورور ډیر مننه څنګه چې دا پروګرام د ملاریا پاک لزنګړه شوی د خیر د زبست تاسو ته د دې کم تکلیف شته تاسو په ښه د دې پاک لبز تاسو ته لارښوونه دا وکم چې دا د خلې یو ناروغي ده چې دا کوم تڼاکې سپین سپین تڼاکې پر جبې باندې پیدا کیږي تاسو به د یا یو جلدی ډاکټر سره یا د غوږ او ستونی او پزې ډاکټر سره مشوره وکړئ چې په دې حقله خاص نور دواګان شته دی بونجلا د دې علاج نه دی د دې نه علاوه نور دواګان شته دی پرمختللې چې هغه به تاسو درکړي هغې سره به تاسو ته تکلیف انشاءالله رفع شي
بله ډاکټر صاحب حبیب دلته د افغان بی سیم د 93 شمیرې لري هم ډیر اوریدونکو خپل پیغامونه استولي او کوبرا پونم یو خور د کندهار لیکلې چې د ملاریا ناروغي منځول څنګه امکان لري څه باید وکړو
زه د کوبرا خور په جواب کې بداوم چې ډیر مننه د دې پښتنه نه دا ډیره ښه پښتنه ده د ملاریا لمنځوړل یوازې دا کومنګ وایي دا د عام روغتیا وزارت کار دی خو دا یوازې د عام روغتیا وزارت کار نه دی په دې کې د ټولنه کې چې کوم وګړي ژوند کوي او زموږ ټول په ګډه باندې کار دی چې د دې د منځوړل لپاره موږ پوهیږو چې دا ناروغي د یو ډول میاشې په واسطه انتقالیږي نو د میاشې د لمنځوړل لپاره موږ باید لاس په کار شو چې د میاشت د لمنځوړلو لپاره درې طریقې دي چې هغه فزیکی بیولوژیکی او کیمیاوي طریقې دي چې په فزیکی طریقه کې زمنګ سره د ټولنې خلک کولای شي ډیر خوانډه واخلي عموما موږ پوهیږو چې کم ځای کې د بارانونو وبې یا ډنډونه یا ولاړې وبې یا کم وبې کې وبې چې ډیر ورو جریان لري نو په هغه کې میاشي زی په هغه ځای کې هغه یا چې او په غزه کې خپل هغه کم حیاتی سایکل یا حیاتی مرحله چې دا آلته تیری او بیا په غټ میشي باندې بدلیږي او تر څو چې راځي نور دا مرض د یو کس نه بل کس ته انتقالی نو موږ څنګه کولای شو چې په خپله ټولنه کې چې کم ځای کې ډنډونه یا د باران وبې د هغې لپاره لارې پیدا کړو یا دا کم ډنډونه چې ولاړې وبې نو د هغه د منځه ویسو چې د دې لپاره د هغه زاله چې کوم د اوسېدو زاله ده هغه باید د منځه لاړه شي د هغې سره دا ناروغي موږ کولی شي کنټرول کړو د دې نه علاوه د ماشلومو یا پشخانو استعمال هم ډېره غوره لار ده چې هغه موږ د ملاریا کنټرول ملي پروګرام د خوانه په کوم سیمو کې چې ملاریا ناروغي پیښې ګواښ ډېر زیات دی موږ په هغه سیمو کې دا ماشلومې توضیح کوو نو تاسو کولی شئ چې کوم وخت کې د دې ناروغۍ د غځېدلو موسمي په هغه وخت کې دا استفاده کوي تاسو کولی شئ د دې ناروغۍ په لمنځوړلو کې موږ سره هم همکاري وکړئ
مننه عبدالله خان له کندهار نه په لیکه کې دی مهرباني وکړئ ستاسو غږ اورو وعلیکم السلام
ما پښتنه کې زه راغلم چې دا راته زه توبرکلوز یم او له کورستانه ته په څکړې ده ځکه چې دوه واره وګړه په چیلي اوسنی شوزمه نه شروع ده شد زه پاتې د سپوږمې د ګرمې خوږی ریډر دا یې خوا چې د غل چی او تا امکان لري چې تاسو سازي د توبرکلوز ورکو ني او د ځان پر صبر دا څه څه کې کوم نه راځي چې دا څه سازي دې په تکلیف زموږ دا یو طریق چې جواب چې دا امکان لري چې په څه کې راځي څنګه دا بارک او ما ته دا څه وایي چې مستې دې خو خوږی مستې خره
عبدالله خان اورورا ډیر مننه ستاسو د پښتنې زمونږ پروګرام چې څنګه تاسو ته پته ده دا پروګرام ملاریا کنټرول پروګرام دپاره ځانګړی شوی دی خو زه به تاسو ته دا لارښوونه وکړم چې د عامې روغتیا وزارت له خوا نه څنګه چې ملاریا کنټرول پروګرام په ټول هیواد کې په وړیا توګه فعالیت ترسره کوي د ملاریا د ټی بی کنټرول پروګرام هم د افغانستان په ټولو ولایاتو کې په وړیا توګه درملنه تشخیص زمونږ وګړو ته په وړیا توګه وړاندې کوي نو تاسو چې کم کلینیک یا کم شفاخانه چې تاسو سره نږدې تاسو لاړ شئ هلته تاسو ته به د درملنې او د دې ناروغۍ د نور مخنیوي په هکله او ستاسو د کوم په خاصه توګه د دې پرابلم د حل لپاره به تاسو ته معلومات او لارښوونې وکړي تاسو به ان شاء الله د هغوی د لارښوونو په اساس باندې عمل وکړئ، تاسو به تکلیف ان شاء الله رفع شي.
بله، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. نبی ورور په لیکه کې د کوم ولایت نه د کومې سیمې نه د بخپله وې مهرباني وکړئ نبی خان. روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اوري، مهرباني. اړیکه پرې شوله موږ سره. نو ډاکټر صاحب بلته زاهد لیکلی چې د ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړي چې د ملاریا نښې نښانې څه دي، خو له هغه نه مخکې یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ځان معرفي کړئ. روغتیا ژوند شتمنی پروګرام
زکریا مو یو مرزا بل شاجو نه سفر پاړي کې مسول جان نه شته او د رادیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب محترم، زه خمه پوښتنه ده دغه د ملاریا د تبو او د موریکیا د تبو مبارک تشریح معلومات سره باید کې د دې تر منځ توپیر راته وکړي چې دغه څنګه لایم دی او دغه څنګه لایم دی او دا لکه شپږ کېږي دا لکه شپږ کېږي. او بل مې ډاکټر صاحب محترم ته دا پوښتنه ده چې دا چې کومه تبه ده دا کله چې انسان ور باندې اخته کیږي تر څو نه وخت پورې دغه کزر په تداوی ونه شي عملي، څونه وخت کې انسان کولای شي چې مطلب د کوم حالت بو زیاده د مړینې سبب وګرځي، یعنی څونه وخت باید د دې تداوی وشي په دغه کې ډاکټر صاحب محترم څخه دا پوښتنه ده.
ښه، د پوښتنې ډاکټر صاحب وخت سلی فکر کوم او تاسو ته ځواب کی مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ډېر مننه ذکریا ورو راستاس ته پوښتنه د ملاریا ناروغي نخې نخانی به زه تاسو ته دا ویم کنه چې مخکې ما تاسو ته یادونه کړې چې په دې کې تبه ده، سړه لرې ده، خواله ده، د وجود درد ده، د بندونو درد ده، بې اشتهایي ده، او ځینې وخت زړه بدوالی، کانګې، او ځینې وخت حتی ورسره نور پرابلمونه هم پیدا کېږي. خو د توپیر په هکله به زه تاسو ته ویم چې د ملاریا ناروغي چې ده د هغه د یو ډول میاشي په واسطه چې انافیل نومیږي د هغه ښځینه میاشه دا ناروغي د ناروغ کس نه روغ کس ته انتقالیي یا غذایي، او د دې درملنې مودې په هکله به زه تاسو ته دا یادونه وکړم چې موږ په افغانستان کې دوه ډوله ملاریا لرو چې یو پلازمودیم وایواکس ورته وایي یا سلیمه ملاریا، او بله پلازمودیم فالسیفارم چې خلق ورته دماغی ملاریا موی. هغه دا چې د دوی د درملنې موده هر یو فرق کوي. د پلازمودیم فالسیفارم د لپاره تقریبا درېونه تر څلور ورځې پورې درملنه ده، او د پلازمودیم وایواکس د لپاره په اول سټپ کې درې ورځې درملنه ده، بیا ورپسې د دوه هفتو لپاره نور درمل دي چې هغه ناروغ ته ورکول کیږي. او د مورخي پاک لزه تاسو ته ویم چې مورخه یو بکتریایي ناروغي ده چې هغه د هغې ناروغي لامل میاشه نه ده، او د هغې اراز او علائم هم ملاریا سره ورته نه دي.
روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اوري، پیر محمد له پکتیا نه، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. علیکم
وعلیکم السلام، روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اوري، مهرباني وکړئ.
سلامونه راځي رادیو کارکونکو ته او خورجانی ساتم، سلامونه وایم.
علیکم السلام.
او ډاکټر صاحب سم،
مهرباني.
ډاکټر صاحب دا پوښتنه وه، ډاکټر صاحب په دا ملاریا کې د هغې رقم دا کریمونه راوتلي دي، خلک لا پښې ځای نه په غواړي چې دا په ملاریا کې یو مهم رول لوبوي د ناروغۍ په مخنیوي کې کیا.
مهمه پوښتنه ده، دغه به ځواب کړي ډاکټر صاحب. که کومه بله پوښتنه نه لري نو ستاسي اړیکه به پرې شي او تاسو د راډیو له لارې خبرونه تعقیب کړئ، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
پیر محمد اوروره، ډېر مننه ستاسو د پوښتنې نه. ستاسو د پوښتنې په جواب کې به زه دا ویم چې بازار کې و مختلف قسم کریمونه او لوشنونه موجود دي چې هغه اکثر د شپې د خوانه خلک په خپل لاسونو او مخ او په خپو باندې کم ځایونه چې د شپې د خوانه چې موږ سمون لغړ پاتې کیږي په هغه ځایونو باندې لګوي، د دې لپاره چې د دې ناروغۍ په کنټرول کې یا د دې ناروغۍ مخنیوی وشي. خو د دې نه علاوه موږ په کومو علاقو کې چې د ملاریا ناروغۍ ګواښ ډېر دی، په هغه علاقو کې موږ مشلومې ویشلې دي. هغه مشلومې تاسو کولی شئ چې د شپې د خوانه هغه استفاده کړئ، تاسو کولی شئ د هغې په واسطه به د دې ناروغۍ څخه ځان وژغورئ.
من دوستانو یادونه کوم چې په خبرونه کې د ملاریا د کنټرول د پروګرام مسول ډاکټر صاحب محمد نعیم حبیب را سره ملمه دی او د ملاریا په اړه خبرونه زنګولې شوې. رازو بلوریدونکو ته مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ټلیفون وکړي خبرونه دوام لري. ډاکټر صاحب حبیب، کچیرې په ملاریا اخته ناروغ تداونه تدوی په وخت ونه شي نو څومره ناوړه پایلې لري؟ خو د هغه مخکې یو اوریدونکي ته زموږ مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني ستاسو راغورو. بالکل مهرباني ستاسو راغورو. مهرباني. خیر اوسې. مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او رئیساتي غږاورو.
ما دا دلارم فوجان چې مان د ګل کې چې د پښې د امیر خطرې د رقم ده نو وړم دا خو د مان د شکر غوډه د سنت شي مان نه ویلی اداره
د موقعیت تلک تغیر ورکې. ډاکټر صاحب تاسو پښتنه وښته
ما خو صرف دومره زپوش ما جدي دی ویل چې په خپل باندې مدانی دي نور نه پونه شم چې نور څه پرابلم لري دی.
موقعیت یو څه تغیر ورکې او دغه پښتنه له سره مطرح کې تاسو پښتنه به جواب شي. بالکل میرا باندې وکي. دا پښتنه چې په
ما بدن باندې ګرګ دانی را کتلې دي د دې نه دا ګرګ دې دې دانی هم کتلې دي د سره داسي
سوال واغسته ستاسو د دې ناروغي پاک لزدا باید ویم چې دا خو اول خو دا ویم چې دا ملاریا نه ده. بل دا ده چې تاسو د څه چلو کوي چې د جلدی ډاکټر یا کوم د پوستکي ناروغي متخصص چې دی تاسو هغوی ته ورشئ، هغوی به تاسو ته ځانګړي دوا چې د دې تکلیف لپاره موجود ده تاسو ته به درکړي او د هغې مطابق به تاسو خپله درملنه ترسره کوي. غیر د دې نه تاسو زموږ کوم کلینیکونه چې د هیواد په هره برخه کې د عامې روغتیا وزارت د خوانه ځانګړي شوي دي، تاسو هغه کلینیکونو ته ورشئ، تاسو ته به درملنه انشاءالله په هماغه کلینیک کې ترسره شي.
فیض محمد له هلمند نه په لیکه کې د مهرباني وکړئ. د خبرونې هم د دې برخې وروستۍ برخه ده. مهرباني وکړئ ستاسو غږ اورو.
بلې، تاسو ډاکټر صاحب سلامونه. زه داسې یو څو عمر مخکې ډاکټر ته ولاړم، هغه راته وویل چې ته په سر باندې مریضه او ملاریا زما پر تندي باندې دانې دي. دا هم د ملاریا او مریضې
نو ډاکټر صاحب دغه معلومات درکړي، له تاسو ډېره مننه. مهرباني وکړئ.
محترم فیض محمد وروره، مننه ستاسو د پوښتنې نه. څنګه چې ما تاسو ته د پروګرام په سر کې ویل چې دا ناروغي د میاشتې په واسطه غځېږي، د ناروغ کس ناروغ کس ته، او بل دا چې د دې ناروغۍ تشخیص یا پلټنه چې کېږي د وینې معاینې په واسطه کېږي، تاسو به ته کلینیکونو ته لاړ شئ، هلته په وړیا توګه د ملاریا ناروغۍ تشخیص او درملنه ترسره کیږي. تاسو به لاړ شئ هلته، تاسو نه به وینه واخیستل شي، وینه به وکتل شي که چیرته ملاریا وي، د ملاریا درمل به تاسو ته په وړیا توګه درکړل شي، او که چیرته کومه بله ناروغي وه، د هغې درملنه به هم تاسو ته ترسره شي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. د خپرونې البته لومړۍ نیمایي هم په څو شیبو کې پای ته رسیږي. په دویمه برخه کې بیا هم کولای شئ چې تاسو ټلیفون وکړئ او د موضوع اړوند له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خپرونې په دویمه برخه کې به بیا هم ستاسو اړیکې واخلو او په خپرونه کې د ملاریا د کنټرول د پروګرام مسؤول ډاکټر صاحب محمد نعیم حبیب په خپرونه کې ملمدی او خپرونه ځانګړې شوې ملاریا ناروغۍ ته یوه هیله تاسو نه ده چې د ملاریا اړوند کومې پوښتنې نو تاسو کولای شئ چې ډاکټر صاحب حبیب نه دغه پوښتنې مطرح کړئ، او همدارنګه کولای شئ چې د افغان بیسیم د 1913 شمیرې له لارې هم خپل پیغامونه واستوئ، او د موضوع اړوند کوم پوښتنې نو موږ به ډاکټر صاحب سره دغه موضوع مطرح کړو. او د سټوډیو د ټلیفون شمیرې هم دی 0999215 بلا شمیره مو ده 0992215، دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی. تاسو کولای شئ چې د یادو شمیرو باندې تاسو اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. خبرونه په همدغه ځای کې